تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم محمد ناوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر نه اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علي زرداری پاکستان ته پراتګ لیکلی او وایي نو موړي چې پاکستان ته د را رسېدو وروسته کومې خبرې کړې هغه د ملک او د منطقې د صورتحال لپاره ډېر د اهمیت وړ دي. ادارې وایي که څه هم آصف علي زرداری په دې موقع یو شمېر خبرې وکړې او په موجوده حکومت کې ځینې ټکونه هم وکړل، خو کله چې نوموړی را ورسېد په دغه موقع هم د هغه د ملګري د رینجرو لخوا د نیولو خبرونه را روان وو او له دې وړاندې د د ځینې ملګري نیول شوي. آصف علي زرداری د خپل نږدې ملګرو پر ضد د روانو پلټنو او د عدالتي کاروایانو بیخي ذکر و نه کړو. ادارې وړاندې لیکي د دې هر صدا ښکاري چې د پاکستان سیاست اوس بلوغت ته رسیدونکی دی چې پکې د جمهوري قوتونو د احتساب عمل جمهوریت ته وده ورکول دي. نو د سیاستوالو دا بالغ نظری یقینا چې د دې ملک د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده. اوس به په دې ملک کې جمهوریت او احتساب دواړه یو ځای سره روان وي او همدا عمل به دا ملک په مخترقی بوزی. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جیولاجیکل سیسمک سروې انکشاف کړی چې د قبیلی سیمو په مختلفو علاقو کې 40 ټریلیون مربع فټ پورې د قدرتي ګیز ذخیرو ترلاسه کولو توقع ده. ادارې وړاندې لیکي تر څو پورې چې قبیلی سیمو کې د قدرتي وسیلو تعلق دی دا له چا هم پټ نه دي چې دې علاقو ته الله تعالی ډېر زیات وسایل ورکړي، خو تر اوسه پورې دا په کار نه دي راوستل شوی. د ادارې په وینا اوس چې په دې سروې کې کومه خبره شوې ده د دې ګیس په وجبه په دې ملک کې د ګیس په بحران باندې قابو وموندل شي او د دې سره سره چې څنګه په کوهاټ او ګورګورې کې د پېټرولیم نښې هم څرګندې شوې دي نو په کار ده چې دغه اړخ ته توجه ورکړل شي او دا هم یاد ساتل په کار دي چې په دغه سیمو کې په کومو کې چې ګیس ظاهري موجودې دي د هغه ځای خلک اوس هم په روزګار پسې نورو علاقو ته ځي. نو باید چې حکومت د دې علاقو خلکو ته روزګار هم ورکړي او په فاټه کې تزره په دغه زهرو را پیدا کولو باندې کار پیل کړی چې د هغه زیخ اولس ته هم د دې خواږه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستانی پوځي د یو وروستي بیان په ترڅ کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند شمولیت موضوع ته کتنه کړې ده. چین ویلي که هند په پروژه کې شاملېدل غواړي نور ته تیار دی. بلخوا ډیپلومیټ مجلې له طالبانو سره د ایران او روس نو همکارو راپورونو په ترڅ کې د امریکا اندېښنو او د هیواد منتخب ولسمشر د انتظامیې لپاره له افغانستان سره تړلو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده ناورو.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چین ویلي د هواوشا $46 بلین ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند برخه اخستو ته تیار دي، خو په اړه د هند نظر معلومول غواړي. د چین بهرنیو چارو وزارت وایاندي هواچون یینګ د یوې پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د پاکستان یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرل عامر ریاض ویلي چې د ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا نورو هیوادونو په ګډون هند هم د پروژې برخوال شي سو ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. هوا چون یینګ ویل د چین لپاره دا پروژه د همکارۍ یو چوکاټ دی او امید لري چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ایشیا د ټولې سیمې په مفاد به وګرځي. هغې ویل اقتصادي راهداري د چین د ریخمو نوې پروژې یوه مهمه برخه ده او دې ته تیار دي چې د کوم درېمګړي هیواد د شاملولو په اړه له پاکستان سره سلا او خبرې وکړي، خو نور یې څه ونه ویل چې آیا په دې اړه له پاکستان سره خبرې شوې دي که څنګه. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې له طالبانو سره د ایران او روس نورو همکاریو رپورټونو په اړه د غربي هیوادونو توجه ګرځېدلې ده. مجللی کې له طالبانو سره د ایران د اړیکو خبر نوې نه دي، خو د ماسکو لخوا دا اعتراف په یو خطرناک وخت کې مخې ته راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې یو مهم پړاو دی. مجللی کې د افغانستان په مهمو سیمه ییزو مرکزونو کې د طالبانو بریا د پاکستان سربېره امریکا هم اندېښمنه کړې ده. د مجلې په خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیې لپاره به دا یو چیلنج وي چې له اسلام آباد او ماسکو سره نازکې اړیکې په سم ډول وساتي او په سیمه کې د تهران جارحانه پالیسۍ په توازن کې وساتل شي. مجله لیکي د تهران لپاره دښمن افغانستان نه بلکې امریکا ده. ل طالبانو سره ایران کولی شي چې ل تهران نه د امریکایي ځواکونو توجه بلخوا واړوي. مجله لیکي په عین حال کې اسلام آباد هم نه پنيغه ل واشنگتن سره مخامخې دل نه غواړي، خو هدف یې دا دی چې افغانستان یې د کنټرول لاندې وي. بلخوا ماسکو هم د امریکا کامیابیانه بې معنی کول غواړي، کاغه په افغانستان کې وي، په شام کې او په منځني ختیځ کې. مجله دا د ټرمپ او د امریکا د پارلمان غړو ذمہواري بولي چې څنګه افغانستان د ماسکو، تهران او اسلام آباد نه بچو ساتي، خو په داسې یوې طریقې سره چې امریکایي ولس او د دغه هیواد مفاد خوندي وي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دغلته د داعش ډله د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې کمزورې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیفلند هم وایي چې د سو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمېر یې راکم شوی دی. تفصیل د اجمل آن په دې راپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزوري شوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل،
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره وژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی، دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قمندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو پخلی کوي. تر دې څونه مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان هم په یو خبري غونډه کې د زرغونې توري یو او زرغونې توري دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبري اعلانو ته وویل، په دې عملیاتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 12 مهم قمندانان ووژل شول. په دې ډله کې د دوی مشر حافظ سعید هم شامل و. په دې عملیاتو کې د دې ډلې له 25 تر 300 کې سواک هم راکم شو او د اسلامي دولت د ډلې د 500 په شاوخوا کې وسلوال ووژل شول. د دوی تر شلو زیات مرکزونه او د روزنې کمپونه ویجاړ شول. مالي شبکې یې ګډې وډې شوې او په افغانستان کې د داعش د مرکزونو له درې برخو دوه یې راکم کړل، داسې چې د ننګرهار د ولایت له 9 ولسوالیو څخه دری ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل، ښاغلی قادری وایي شاولي د دوی یو قمندان دی چې له داعش سره یې بیعت کړی. نوموړي د وسلوالو جذبول چټک کړي او هڅه کوي چې د هوا په ښه کېدو سره نظامي حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته له هغې فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکوه په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نوموړي په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د ده د معلوماتو له مخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر ښځې هم د 10,000 څخه تر 15,000 کلدارو تنخوا په بدل کې خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي، د پاکستان په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی او اوس هم په واک کې تقسیم موجود دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف هغه سیاسي مشر دی چې د ریاست لپاره په مهمې سیمې پنجاب کې د اکثریت لرلو او د جناح له ګوند سره د تعلق لرلو له وجې پرېزیدنت تنقید کوونکي د غداري تور نشي پورې کولی. د مقالې ځنې نورې برخې د انیس حجمل لاورو.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال سیاستوال افراسیاب خټک لیکي، پاکستان کې د هر امریت وروسته جمهوري انتقال زیاته موده اغستې او پیچلې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پوځي امریت رسمي مودي ختمېدو وروسته هم په واک کې تقسیم پرځای ده. مقاله لیکي که څه هم په پاکستان کې کمزوري ولسی حکومت پر خپلو پښو ادرېدو هڅې کوي، ریاستي ادارو په دوامداره توګه خپلو پټو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په 2010 کال کې د پاکستان پایین کې 13 ترمیم یوه لویه کامیابي وه، خو د هیواد په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی. مقاله لیکي د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واک ختمېدو وروسته هم د آصف علي زرداري په مشرۍ منتخب حکومت به د پوځي اسټابلیشمنټ تر اغېز لاندې کار کاوه. لیکوالی کې همدغسې حالات په 2013 کال کې دامو انتخاباتو وروسته هم موجود وو. په 2013 کال کې یوې منتخب اسمبلۍ د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل خپل آئینی موده پوره کړه، او له دې وروسته د کوم غیر سیاسي ځواک د مداخلت بغیر یو منتخب حکومت بل ته خپل واک انتقال کړ. د لیکوال په خبره وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د نورو سیاسي مشرانو په نسبت زیاتې ګټې ترلاسه وې. لومړی دا چې هغه د پاکستان په پنجاب کې یو مستحکم سیاسي ځای لري چې د موجوده ریاست لپاره یوه مهمه سیمه ده. روزپاڼه لیکي د پنجاب ولسي او پوځي مشرتابه او لوی تاجران پر سیاست او اقتصاد مهم اغیز لري. د لیکوال په وینا د مفاداتو په لړ کې د وزیر اعظم لپاره دویمه خبره دا ده چې هغه د مسلم لیگ مشر دی او د دغه ګوند ریښې د پاکستان بانی محمد علي جناح له ګوند سره تړلې دي. نو دا شان د نواز شریف د یو اصلي پنجابي مشر کېدو او د جناح له ګوند سره د اړه لرلو له وجې د هغه د انتقاد کوونکو لپاره ګرانه شي چې نواز شریف غداره وګرځوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د ځینو کمپرستو لکه بلوچو، پښتنو، سندیانو او د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو لپاره د غدار ټکي اکثره کارول شوی دی. مقاله لیکي د نواز شریف لپاره درېمه د ګټې خبره دا ده چې هغه د یو سیاسي ملګري یا دشمن په توګه له پوځ سره په مختلفو معاملو کې ډېر ښه تجربه لري. د پوځ د نوي مشر جنرال قمر باجوا له ټاکلو سره نواز شریف د پاکستان هغه یوازنی سیاسي مشر دی چې د پاکستاني پوځ شپږ مشران یې ټاکلي دي. مقاله لیکي دا ټولې خبرې نواز شریف د فشار په وړاندې د ادرولو او د خپلو ګامونو منتخب کولو لپاره جوګه کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان په ریاستي نظام کې د ولسي او پوځي ادارو ترمنځ غیر توازن ډیر زیات دی، او د دې مسئلې حل د اصلاحاتو یو دوامداره بهیر دی. افراسیاب خټک لیکي جمهوری انتقال یو منطقي انجام ته د راوړلو په برخه کې د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو لپاره ضروری ده چې پر اصلاحاتو پام وکړي.
او اوس وخت راغلی دی د ونیزې ادبي او کلتوري خپرونې د باختر ستوري. دا ادبي او کلتوري خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ لیکوال، شاعر او خبریال د مشال همکار باز محمد عابد برابري. نو راځي چې د نن د باختر ستوري ادبي خپرونه کې د ادب او کلتور نړۍ نه کم کم ګلونه او ستوري راغونډ کړي. راځي چورته وکړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په مورنۍ ژبه د زده کړې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به له شاعر، لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص سره د هغه په ادبی او مدني هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د مشوق سلطان په مړینه د هغه د مینوالو تاثرات هم په ریپورت کې وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په کوټه پښتو اکاډمۍ کې په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت یو غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو زده کوونکو په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه کوله. دغه غونډې ته د مشال راډیو خبریال ایوب ترین هم ورغلی و، او دغه ریپورت یې پرې تیار کړی دی.
دے پر پښتو اکیډمي کوټ په ودانه کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره ویناکوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډیره خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ. بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ. په دا وجه زه ډیره خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي. ولې چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده او د دې سره ماشومان د هر څه مبارزه کولی شي او د ډیر ترقی کولی شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل ژبه کې زده کړه راکړل شي نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د تکتور ملکونو سره یو ځای ودرېږو.
فرشته محمد نسیم وایي چې دی په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډیر خوشاله یم چې ما خپل په مورنۍ ژبه تقریر وکړ. ولې چې د زموږ لپاره داسې نوې ماحول نوې ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کولی وکړو. درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډیر چې دی تقریر نه کړو. ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده. د اوس هم د پښتو تقریر چې موږ د پښتو تجربه مو حاصل کړو د پښتو تقریر نه څنګه کیږي. او دا زما مطلب دا چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکړي. ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډیر ژر زده کوی سو په نور ژبه باندې زده کول ډیر ګران ده.
د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکي نغمه ترین بیا وایي که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سوی وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی.
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري. که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کېدی نن په موږ د علاقه شنو اور دا ما په ډیر شان خبره وسلن موږ لري رالو اور اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی ده. موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی ده اور دغه ترقی ته پر حکومت موږ خامخا یو مرسته وکړي.
د کوټ د پونتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه ولا د دو او د انګريز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو وشوه. انګريز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ و یا دغه هغه نه د ستا سکول به ته باندې ته بس د کوښنۍ بر عزیز ما سکول د دغه غشتنه د دوه وینا دا ولا چې ستا په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي ذهن څنګه جوړه د کردار څنګه جوړه هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیق کوي او زه دا غواړم چې زه په پښتانه کې دننه یو پرامنه یو بازوک او مهذب پښتون په پښتانه کې دننه تخلیق کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان څخه هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو شاعر لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص چې د ناول او لنډو کیسو کتابونه یې هم خپاره شوي خو په ټولنه کې پیژنګلو د یو مدني فعال په توګه شوي ده. دا چې د کتابونو د چاپ سره سره ولې د یو لیکوال او شاعر په توګه مطرح نه دی نو مبړی دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
لیکوالي او شاعري تر ډېره پورې ذوقي مسایل دي. هغه هم ضرورت دی او ډېره برخه د ټولنې ورته اړتیا لري. خو مدني فعالیتونه عملا په دغه ټولنه کې چون زموږ ټولنه یو جنګ ځپلې ټولنه ده دا باید لا ډیر شي او همدغه ویله ته چې هغه د نش برابر کارونه چې ما کړی دي اړتیا مې احساس کړی دا عملا چې میدان ته راوته ما نو خلک مې د شاعر او لیکوال په ځای د مدني په نوم ډیر پیژني.
تاسو د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې هم کار کړی دی تر کومه اندازه چې ماته معلومات دی د تیښته په نوم ناول لري د شخص د ذمهوارې موړون شاید لنډې کیسې دي خو د دغه دریو ادبي کتابونو تر څنګ یو د ایډوکسي یا عدالت غوښتنې په نوم هم کتاب شته دی. د دغه عدالت غوښتنې د کتاب د لیکلو ضرورت مو څنګه محسوس کړ؟
ایډوکسي د مدني فعالیتونو هغه بارز او ښکاره برخه ده. دغه فعالیت موجود په دې وطن کې، اما چون دا لفظ په یو اسری توګه د ټولنې تراغې، نو ما په دغه کوشش کړی ده چې هغه خپلې موجودی بیلګې او هغه ارزښتونه چې موږ په دې برخه کې لرل دې ته رنګ ورکړم، او ټولنه بالاخره هغه خلک چې د دې لفظ سره ناشنا دي هغوی ته ووایم چې دا بل څه نه دي، دا دغه دي، خو چې بیا وړاندې ځو بیا په دولت کې یا په سیستم کې او په پالیسیو کې د تغیر دپاره دغه مراحل لري. او یو شی زه باید یاداوري شم چې دغه د ابرار موسسې او پروژه وه، چون ما په نورو کتابونو کې یا په غونډو میټینګونو کې یا د دغه برخې ترینر په پاتې شویم، د ایډوکسي په برخه ما معلومات لرل، او هغې زما نه خواست وکړه چې موږ دغسې یو پروژه لرو چې په هغې کې ځوانانو ته د ایډوکسي یو چی باید ښکاره شي او په ډېره ساده بڼه یې موږ ته ولیکه. هماغه و چې ما دغه د ایډوکسي یا د عدالت غوښتنې دغه ضرورت و د دې ټولنې عشر ایډوکسي ده، لاریون پخوان همدلته و د ایډوکسي ده، هر هغه منډه ترله چې د شخص او ټولنې د مثبت تغیر سبب ګرځي د ایډوکسي ده. یعنی مبرمه اړتیا یې وه چې بالاخره زه دې ته مجبور شوم چې داسې یو شی ولیکم، خو په پام کې لرم که بوختیا مې کمه شي او بختیاري وکړي او یو څه دمشم کېدای شي دغه کتاب لا پسې وغځوم، لا یې پراخه کړم، دا ځل یې په هغه اکاډمیک لحاظ بعضې مسایل داسې واضح کړم چې وسه به مې کړي او چاته به مې خیر په دې برخه کې ورسیږي چې ډېر هغه کارونه چې موږ ته معرفي کېږي موږ ژوندۍ بېلګې دلته په وطن کې لرو، په اسلام کې لرو، په نورو ملتونو کې لرو چې هغه شوي دي، تاریخ کې ملوستې دي، اوس هم نوم ورته بل پیدا کړو، د هماغه نوم نه معرفي شوې راته او د هماغه نوم نه اوس پېژنو.
تاسې د تېښته په نوم یو ناول هم لیکلی، که ته په خپله ژبه باندې داسې په لنډو ټکو کې د دغه ناول کیسه تشریح کی؟
په ټوله کې تېښته د فکر نه تېښته ده، تاسې که هغه پختۍ ته وګورئ هلته یو مغز زنځیر دی، یو څوک د خپل مغز نه منډه وایي خو نشي کولی، فرار نشي کولی. همدغسې زمونږ ذهنیت، زه مجبور یم بیا د جنګ ریفرنس ورکم، موږ په تېره دغه موږ که په ځوانانو کې حسابېږو نو دا ځوان کول د انقلاب یا دغه کودتا یا هغه اوښتون نه دې پلو یو نامه فکري فرار سره مخ شو په ډېره مواردو کې، او دغه فکری فرار برکتو چې هغه فزیکی فرار ته زمینه مساعده شوه. ما هم تر خپل وسه هڅه کړې ده کېدای شي هغه سیمې انځورګري پکې نه کړي، هغه سینې تر ډېره مې خپل عاطفه پکې غالب وي، خو کوشش مې کړی ده چې په ټولنه کې هغه شته موجود واقعیتونه دا په ګوته کړم، ښکارې کړم. فرض کړه یو وخت هغه نظام قومي غونډونه لرل، قومي غونډونه به په تشکیل کې 15,000 وو، خو عملاً هغه 1500 وو. دا مې هغه نظام ته ګوت نیونه کړې ده چې کار در رشته هم 15,000 وی نظام به پاتې وي، یا مې عسکري ښودلی چې یو جفای کوله د هغه خلکو سره په هغه وخت کې 14 کلن نه بیا 13 کلن جوړ کړو بیا سوق کړو. یعنې موږ په جنګي مسایلو کې لږ پیشقدمي کوله، مخکې تللو، یو وخت د عسکري 2 کلنۍ کوله مکلفیت دوره، بیا 10 کلنۍ کې شوه، بیا 13 شوه، بالاخره د جنګ داسې وشل کوله چې تنکي ځوانان زموږ سوق کړل. دا جفا وه. یا دغه و تنظیمونه چې ضرورت د دې نه و چې د یو ښکاره هدف دپاره د وډلې جوړې شي، وده په پاکستان کې جوړې شي، اته د په ایران کې جوړې شي، همداسې نور. بیا به من خبره ته راځم چې هڅه مې کړې چې هغه څومره بوج زما په اولو پروت دی هغه د ټولنې سره شریک کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه په ورځ د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي معشوق سلطان په پیښور کې په حق ورسېده او حمل تخاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې په سلګونو فلمونو ته سندرې ویلي. اوږده کلونه یې د پیښور راډیو له لارې په لر او بر پښتونخوا کې د خپل غږ خواږه شیندلي وو. د نوموړي پر ژوند او پند مو د مشال راډیو د خبریال سراج زهیر رپورټ ته رابولم.
په پیښور کې د پښتو ژبې وتلي هنرمند دی معشوق سلطان نن د ګل په سحر لدی دنیا سترګې پټې کړې. د معشوق سلطان خپل نامه ماجبین وا، او په کال 1952 کې په سوات شاډېرې کې زیږېدلې وه چې وروسته بیا پیښور ته کډه وکړه. د معشوق سلطان د مرګ په اړه مشال ریډیو ته د هغې زوی زوار خان وویل:
دا نن سهار دی وفات شو، 4:30 بجې ټایم دا سی وی وا، خو بس پرون په الټه وکړه، نو بس کار پتال ته مور رسوله. بیا مې 12 بجې راوسته دولس بجے میرا ہزار روپیہ خبر ہے.
مشک سلطان د دولس کالو پہ عمر کے دخپل فن پیل کڑے ہو اور تر دا پنزل سو پوری کے سٹی یہ ریکارڈ کڑے وے اور تر دا پنزو زرو پوری یہ دا ٹی وی ریڈیو اور فلم لپارا سندری ویلی وی ددی ترسنگ دموڑی د پختو پر دو فلموں جوارگر او جانان کے ہم کردارونا لوبا ولی وو. مشک سلطان لسم دیرا سے ناروغا وا او د بے وسی جوان دی تیر ولو د پختو فلموں موسیقار گلسیار پردیسی د مشک سلطان پا حق لمشال ریڈیو تا اویل
ما ور سر خپل پہلا فلم ما غیر پلے کرو تمام فلم گانا پہلا اگے سر اگے سر وا کنا کوڈے رکھا ٹیسٹ وا دل مینا نا کا لگا دا گلنارا پا مدبینا پا کنا دے درانو سنگرانو نو شکم دی کنا دا خپل دے باندھ خری ہوئی تن ولا ای میں نتو
ہمدارنگ مشال ریڈیو تپدی اڑت پختو جبی ہنرمند احمد گل استاد اویل چی دی ملک سوکھ ہم د فنکار قدر نہ کوی او فنکاران اکثر د بی وسی پو حالات کی لدی دنیا ستر گی پٹوی
حکومت معلوم ہے
نند گل پورس ماس پکین دو بجے د پیخور پر چغل پور سیما کی د نوموڑی د جنازی منز ادا کرے شو او ہم دغل تپ مقامی ادیرہ کی خورتا اس پر لے شوا
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسی.
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وې کومګه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کاته راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زړه خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس